څه سمیا باسه مننه تاسو ستړي مشي اته بجې شوې د ساجی رډیو د دې ساده خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. دا خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 نیبي په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ساجی رډیو .com کې نیولای شي. وړاندې به واوري چې تمه ده د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو دقیقه نیټه ممکن په لنډ وخت کې معلومه شي، خو تر اوسه لا د ولسمشر تقنیني فرمان ولسی جرګې نه دی تصویب کړی. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسی جرګه نن د پارلماني او شوراو د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنی فرمان په اړه پریکړه کوي. یوناما پورو د ولسوالۍ کې د یو جمعه دننه چاپدنه وغندله او امریکا او فرانسې د دریا په خار باندې د بمباری له امله سوري ځواکونه ملامت کړل. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګه هیله لري چې په نننۍ غونډه کې به د پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنی فرمان راتلونکی وټاکل شي. په دې اړه د ولسمشر پخوانی فرمان د افغانستان د ولسی جرګې لخوا رد سوی وو. د ولسی جرګې دوهم نائب نعمت الله غفاري ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر په فرمان د حکومت او ولسی جرګې د کمیسیونونو لخوا ډیر کار سوی.
له محترمو وکیلانو څخه زما هیله دا ده چې په نننۍ غونډه کې قانون مشخص کړي او د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره هر څومره چې ضروري زمینه برابره کړي.
پارلماني انتخابات او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات د قانون له مخې باید تیر کال ترسره شوي وای. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما پورودات ولسوالۍ کې د یو جمعه دننه چاودنه وغندله. دا چاودنه پرون د جمعې د لمانځه د ادا کولو پر مهال وشوه. د دې پیښې د جزئیاتو په اړه د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل:
محراب تصویر مدد پردیسو چودن کتو کو دو چودن لابلا دوار ویا دمید کون کی تکن سیوی دی او دا مولا امام او یو مرشوم پا جدون دریز انا نور شکیران سیوی دی پتا چاسو کی تسپت سن روح دی حالات ناجک ختم سوی دی.
دا دی پیخ پاڑا دو یونما پا اعلامی کی لکل سیوی دی چه پا هر کسانو باندی برید چه دا عبادت لپار راغون شوی و پا هیچ دول دا توجیه وڑا عمل نده. پا افغانستان کی دا ملگرو ملتونو دا استازی نیکولای هیسم پوینا پا اعلامی کی راغلی دی چه ملگری ملتونو دا پیخی دا قربانیانو لکورنی سر خواخوگی دی او تپیانو تا دا جر تر جر روختیا احیل لری. دا نگرهار دا چارواکو پوینا دا پیخی اتویش زخمیان لا درملنی ورستا رخصت سوی دی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو او افغان حکومت د سولې خبره ته هیلي ډېرې کمې سوې دي. ایتاتارس خبري اژانس څرګندوي چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا تیره ورځ په مسکو کې خبري غونډې ته وویل: موږ د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ تماس ته ډېر لږ هیله من یو. ماریا زخاروا زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د منظمو عملیاتو سربیره طالبان په افغانستان کې خپلو پوځي هڅو ته دوام ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې دا هم وویل چې د پیکینګ، اسلام آباد، کابل او واشنگټن د استازو ترمنځ د سولې هڅې بې نتیجې پاتې شوې دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. امریکا او فرانسې د روسیې ځواکونه ملامت کړل چې هغه محصره شوی ښاري څو ساعته وروسته تر دې بمباري کړل چې هلته له نږدې 4 کلونو وروسته د خوراکي موادو مرستې ورسېدې. سیمه ییزو او د مرستو څارونکو وویل چې حکومتي ځواکونو د دمشق بهر د داریا ښار چې له یاغیانو سره دی د جون په 10 بمباري کړل او له دې سره د خوراکي موادو د ویش چارې ګډې وډې سوې. داریا ته مرستندویه خوراکي مواد یو ورځ مخکې تر دې د ماښام خواته رسیدلی وو. ملګري ملتونه وایي چې د دې خوراکي موادو د انتقال لپاره د سوریې د حکومت موافقه اخیستې وه. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي چې حکومتي هلیکوپترو لږ تر لږه 40 بمونه د داریا په مختلفو سیمو وغورځول. د داریا ښار له 2012 میلادي کال را په دې خوا حکومتي ځواکونو محاصره کړی ده. د ازادي راډیو د شپږ ژبو د ادارې نوی رئیس وټاکل سو. ټام کینیټ مخکې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره 40 کاله د مسکو د ځایي څانګې د رئیس، نړیوال مدیر او تر دې مخکې د مرستیال مدیر په توګه کار کړی. د جمعې په ورځ د ازادي راډیو د بورډ مشر جیف شیل د کینټ تجربه او د مشرتابو طریقه وستایله. ازادي راډیو په 23 هغو هیوادونو کې په 26 ژبو خپرونه لري چیرته چې رسنۍ سمې مخته نه دي تللې یا له خنډونو سره مخامخ دي. په دغو هیوادونو کې د نورو ترڅنګ روسیا، اوکراین، د روسیې پخواني جمهوریتونه، ایران، افغانستان او پاکستان شامل دي. او اوکراینی پیلوټ نادیا سوچینکو چې په می میاشت کې د پارلمان د وکیلې په توګه لوړه وکړه وایي د اوکراین پارلماني انتخاب باید تر هغه وخت مخکې وشي تر څو د دغه هیواد سیاست ته نوې چیرې معرفي سي. سوچینکو له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره د جمعې په ورځ د خبرو پر مهال وویل چې د اوکراین خلک تر اوسني حکومته د ښه حکومت مستحق دي. سوچینکو زیاته کړه چې د کیف حکومت د خلکو له هیلو سره سم خدمت نه دی کړی. د دې په وینا د 2014 میلادي کال په فبروري میاشت کې د روسي پلو اوکراینی حکومت له ړنګېدو وروسته خلکو ډېرې هیلې درلودې. نادیا سوچینکو د روسیې په زندان کې شاوخوا دوه کاله بند تیر کړی او په می میاشت کې راخوشي شوه. په اوکراین کې د دې هرکلی د یوې اتلې په توګه وسو. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د پارلماني انتخاباتو لپاره د ولسمشر د تقنیني فرمان په اړه د ولسي جرګې دوهم نائب وایي
موږ د ټولو محترم وکیلانو صاحبانو څخه دا انتظار لرو چې د دغه قانون سرنوشت هر څه نظر تعیین کړي.
په دې خبرونه کې مو د باراک اوباما د دې پریکړې په ارتباط چې امریکایي ځواکونه به تر دې وروسته له افغان ځواکونو سره په جګړه کې د هوا له لارې مرسته کوي د یوه پوځي کارپوه نظر اخیستی.
امکان د دې ډېر شته چې تلفات د طالبانو ډېر زیات شي او فعالیتونه دې علني بالکل بین لاس شي.
د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د جومات دننه د چاودنې لاینی شاهدانو سره شخېدلی یو.
په داسې و چې موږ جمع ته ورسېدو او جمع باندې ودي کلم سلام وکړل او دوام کولو په دوا کې په میراب کې به میخې و بم راخلاص شو.
د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو له جګړو لري هم بیایو. د خوست په شار او جنوب ولسوالیو کې د لمبا حوزونه جوړ شوي چې خلک ټکټ ورته اخلي او پکې لامبي. ستاسو سمسونه لولو او ستاسو په ژغ پیغامونه خپرو. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی هیله څرګندوي چې د پارلماني او ولسوالیو د شوراو د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د فرمان راتلونکي به نن مشخصه شي. د ولسی جرګې دوهم نائب نعمت الله غفاری ازادي راډیو ته وویل خلک او نړیواله ټولنه تمه لري چې انتخاباتو ته زمینه برابر شي. که څه هم د پارلماني او ولسوالیو د شوراو د انتخاباتو نیټه د سش کال د میزان میاشتې 24 ټاکل شوې خو اوس شایي دا نیټه بدل شي. ملالی بشیر له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي هیله لري هر څومره چې ژر وي د ولسمشر د فرمان راتلونکی به ډېر ژر مشخص سي او وکیلان کولای سي هر مورد چې مناسب بولي تصویبولای سي او د اختلاف موارد د خپلو رایو په کارولو سره ردولای سي. د ولسی جرګې دوهم نائب نعمت الله غفاری پرون له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې خلک او نړیواله ټولنه تمه لري چې انتخابات وسي.
بله موږ د ټولو محترم وکیلانو صاحبانو څخه دا انتظار لرو دغه قانون سرنوشت هر څه نظر تعیین کړي. زموږ خلک او د افغانستان لپاره کومک کوونکي هیوادونه ټول انتظار لري چې د انتخاباتو تکلیف مشخص. د دغه خاطر موږ د ټول څخه دا غواړو چې په هر مورد کې خپل نظر لري خپل نظر دی ووایي. بلاخره هر څه چې د پارلمان دخوا تصویبیږي هغه ته احترام ولري ټول وکیلان. منتها دغه قانون تکلیف هر څه نظر مشخص دی او موږ د انتخاباتو زمینه ته شرایط برابر کړو د هم موږ او هم د وطن په خیر او په ګټه دی.
تر یو میاشت زیات وخت کېږي چې په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دوهم تقنیني فرمان ولسی جرګې ته لیږل شوی دی او ټولو سیاستوالو د انتخاباتو څارونکو ادارو او خلکو د دې قانون پر تصویب ټینګار کړی دی. تر دې مخکې ولسی جرګې په دې اړه د ولسمشر لومړی فرمان رد کړی و. نعمت الله غفاری له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه د ولسمشر په نوي فرمان کې حکومت یو څه تغیرات راوړي او همداراز د ولسی جرګې وکیلانو هم پکې یو شمیر بدلونونه راوستلي دي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم نائب زیاته کړه چې د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون د یو شمیر کمیسیونونو د وکیلانو کوربه و او د ولسمشر تقنیني فرمان یې د نننۍ غونډې لپاره له بررسۍ وروسته آماده کړی دی. د همداراز ویل چې د دې قانون راتلونکی نن شنبه معلومیږي. په همدې حال کې د انتخاباتو لڅارونکو څخه ځینو د دې ترڅنګ چې د افغانستان له ولسي جرګې غوښتي چې د ولسمشر فرمان باید هر څومره چې ژر وي تصویب کړي، ویلي چې پارلماني او د ولسوالیو د شوراو انتخابات به پر خپل وخت ترسره سي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو د انتخاباتو نیټه د سش کال د میزان 24مه نیټه ټاکلې ده. د ولسي جرګې دویم نائب د پارلماني انتخاباتو او ولسوالیو د شوراو انتخاباتو نیټې ته په اشاره ویلي چې د میزان میاشت د انتخاباتو پخوانی کمیسیون ټاکلې وه. د په وینا کله چې د ولسي جرګې لخوا فرمان تصویب سي او د انتخاباتو د نوي کمیسیون د غړي کمیټه انتخاب سي، له هغه وروسته به کمیسیون د انتخاباتو د ترسره کېدو نوي نیټه ټاکي. د قانون له مخې پارلماني او د ولسوالیو د شوراو انتخابات باید تیر کال ترسره سوي وای.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا ولسمشر په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته امر کړی دی چې تر دې وروسته د طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو مرسته د هوا له لارې وکړي. باراک اوباما تېره ورځ په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پوځي صلاحیت د پراخېدو اعلان وکړ. وروسته تر دې چې وړم کال په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت پای ته ورسید، په ډېرو لږو مواردو کې امریکایي ځواکونو په جګړې کې له افغان ځواکونو سره مرسته کړې ده. د ولسمشر اوباما دا نوې پریکړه به وروسته تر شاوخوا دوو کلونو چې افغان جګړې ته په یو ډول بیا په مستقیم ډول داخلي شي څه اثر ولري. د پوځي چارو له کارپو جنرال عتیق الله امرخیل څخه اور:
اول خو دغه مرسته ډېره اړینه ده، ځکه چې هوایي قوت یو درې صفت خاص لري. یو هغه ده چې سری وسایتي په ډېر کم وخت کې هدف ته رسېدی شي. دویم، دوی ډېر دقیق دي، یعنی په عملیاتو کې په بمباری کې ډېر واړه هدفونه هم کولی شي تر تحصیل لاندې ونیسي. دا ډېره مهمه ده، ډېر زیاده کسې هدفونه په چریکي جګړو کې ټول واړه دي، لوی هدف نشته. او درېیمه ډېره مهمه خبره هغه دا ده چې د دښمن په مورال باندې سخت تاثیر لري.
جنرال صاحب، تاسو له افغان ځواکونو سره د امریکا هوایي مرستې موثرې ګڼئ. تېرو څوارلسو کلونو کې د امریکا هوایي او پولیو پوځیانو په جګړه کې عملا برخه لرله، نو اوس به یې تغییر څه وي؟
په تېرو وختو کې امریکا دومره لکه اوس چې د طالبانو په مقابل کې حساس ده، دومره حساسیت نوګت جګړه وه، ولې د طالبانو د محوه کولو، کامل محوه کولو زما په آن باندې داسې هدف امریکا نه و ځانته ټاکلی. اما اوس امریکا مجبوره سوې دې ته چې دغه هدف د امها دپاره دی، د ځان دپاره وټاکي او ازادانه یې وټاکي. د دې تاثیرات چې دي اصلي لولې دا حالت دې حالت ته راغی، تر کوم ځایه پورې چې اکثرا بعضې رادیوګانې، بعضې مسایل یا بعضې تلګران دې فکر دي چې کله چې ملا منصور په ایران کې و، امکانات ډېر شته چې طالبانو د روسانو سره خپلې اړیکې ټینګې کړې وي او د هغو نه د صلاح او د کومکو دغې کړې، درخواست یې کړی او هغو هم سر ورسره خورولي، منلي چې دا د امریکایي قوتونو دپاره ډېر سخت، ډېر مسایل سخت تاثیرات لري.
جنرال صاحب احمدخیل، له افغان ځواکونو سره د امریکا د هوایي ځواکونو د مرستې په برخه کې تاسو څه اټکل کوي؟ په څومره وخت کې به په جبهاتو کې تغییر راشي؟ څه پیشګویي کولی شي؟
دلته خو کشف هم د امریکا ډېر قوي ده، او بدون له صحیح کشف د هوایي ځواک هم دومره تاثیرات نه لري. نو زه فکر کوم چې که چېرته په رښتیا او حقیقي دغه شعار پاتې نه شي او دوی په رښتیا باندې د خپل عملیات د طالبانو په مقابل کې یا وای ځواک واسطه به دوام ورکړه، زمان چې ډېر زیات تحصیل لري او امکان دي ډېر شته چې تلفات د طالبانو ډېر زیات شي او فعالیتونه د دوی علني بالکل بین لاړ شي. ممکن غلچکي عملي نه به وي، اگر چې په باور نه لرم ماته شعار غوندې ښکارېږي، خو بیا هم که دا عمل وي دا زیات تحصیل لري.
تاسو د مرکه په پیل کې وویل چې شرایط بدل شوي دي او امریکا د طالبانو پر ضد باندې اوس لاس په کار کیږي، او اوس بیا وایسي چې کېدای شي چې دا شعار وي او عمل نه وي، څرنګه مطلب مو څه دی؟
نو ما خو داسې پیشتر ته اشاره غوندې ویلې چې کله چې طالبانو د ایران سره ارتباط پیدا کړ، او کله چې طالبانو د روسانو سره ارتباط پیدا کړ روسانو ویل د شرایط تغییر شو.
جنرال صاحب امر خیل مننه. نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان په اړه د نور موضوعاتو ترڅنګ د ولسمشر بارک اوباما د نوي پریکړې مسله څېړلې ده. دغه چاپی خبرونو ته صالح محمد صالح کتنه کوي.
د نړۍ اکثرو معتبرو ورځپاڼو خبرونو په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته د نورو صلاحیتونو پر ورکړې لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما امریکایي قومندانانو ته د دغو صلاحیتونو د ورکړې پلان تصویب کړی دی. دغه صلاحیتونه امریکایي پوځیانو ته اجازه ورکوي چې د هوایي حملو په ګډون د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه کې له افغان قواوو سره خپل همکاري زیاته کړي. وال ستریت ژورنال له امریکا خبریدونکې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د امریکا د یو عالي رتبه دفاعي چارواکي په حواله لیکلي چې دغه نیمي صلاحیتونه لا عملي سوي نه دي. دغه چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی کله چې د جنگ په میدان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه کې د ستراتیژیک پرمختګ یو ځانګړی فرصت رامنځته سي د امریکا پوځ به کولای سي چې د افغان قواوو په ملاتړ هوایي حمله وکړي. د وال ستریت ژورنال د مطلب په حواله د امریکایي چارواکي ویلي دوی به کولای سي چې د اوس په نسبت په اغیزناک ډول د افغان قواوو ملاتړ وکړي. واشنگتن پوسټ ل امریکا د خبریدونکو ورځپاڼې په خپل پرونی غنی کې لیکلي دا د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخې جګړې ته د امریکا ستنیدنه شي او امریکا په افغانستان کې د روانې جګړې جوړو ته ورکاږي. واشنگتن پوسټ لیکلي امریکایي پوځیانو ته د نورو صلاحیتونو ورکول په ټول افغانستان کې ناسم امنیتي وضعیت څرګندوي. په هغه هیواد کې چې محلي ځواکونه د وسلوالو طالبانو، القاعده او داعش ډلو د تحرکاتو په وړاندې مبارزه کوي. د واشنگتن پوست د مطلب په دوام راغلی د سختریزو ډلو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شمیر تر کمیدو وروسته نوې ګواښ ایجاد کړی دی. نیوزویک مجلې هم پر دې مسله یو لیکنه خبره کړې او د یو امریکایي مقام په حواله لیکلي په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته د زیاتو صلاحیتونو ورکول په مشخصو مواردو کې د اجرا وړ دي چې تطبیق یې د جنگ په میدان کې ستراتیژیکې نتیجې لرلی سي. نیوزویک د مطلب په دوام زیاتوي د دې معنی دا ده چې له امریکایي سرتیرو باید دا انتظار ونه لرو چې له افغان قواوو سره د ورځنیو ماموریتونو په اجرا کې ملګرتیا وکړي. اکانومیست خبرونه بیا پر تورخم دروازې د تاګ راتګ پر نویو مقرراتو چې پاکستان وضع کړي لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي په څه باندې سلو کلونو کې عامو خلکو، سوداګرو او کله ناکله هم تروریستانو پر دې دروازه تاګ راتګ کړی دی، خو په ناڅاپي ډول د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د دې بهیر مخه ونیول سوه. په مطلب کې راغلی چې پاکستان د اول وار لپاره پر تورخم بشپړه سرحدي څارنه پیل کړه. اکانومیست لیکي د پاکستان دغه اقدام هغو 30 میلیونو پښتنو ته چې د کرښې په دواړو خواوو کې پراته دي ستونزه جوړوي. د مطلب په دوام راغلی د پاکستان د حکومت له خبرداري سره سره خلک حیران و. زیاتو کسانو حتی پاسپورت هم نه درلود چې پر تورخم د اوښتو لپاره ویزه ولګوي. اکانومیست خبرونه په دې مطلب کې لیکي یو مسافر یوه امیندواره ښځه لیدلې چې پر سړک پراته وه او دې ته انتظار و چې د پېښور کوم روختون ته انتقال سي.
د امریکا د مرستو جګپوړی څارونکی مقام وای د طالبانو د حملو له کبله هغه میلیاردونه ډالر مرستې له ګواښ سره مخامخ دي چې امریکا د افغانستان د بیا رغونې لپاره کړې دي. د سیګار ادارې مشر له رویټرز اژانس سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره شي مخکې ترلاسه شوې بریاوې هم زیانمنې شي. د دې مرکې مهم ټکی د احمد تکل پورا پور کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش وایي د طالبانو ورانکار فعالیتونه هغه میلیاردونه ډالر مرستې له ګواښ سره مخامخ کوي چې امریکا په تیره یوه لسیزه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره لګولي. جان سوپکو له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې ویلي امریکا په افغانستان کې خورا زیاتې پیسې ضایع کړي چې د په وینا د یو کوچني هیواد لپاره خورا زیاتې وي، په داسې حال کې چې پر دې مرستو خورا لږه څارنه کیږي. د امریکا کانګرس له 2000 لومړي کال راهیسې د افغانستان له بیا رغونې سره د مرستې لپاره نږدې 113 میلیارد ډالر ځانګړي کړل، خو په تیرو څلورو کلونو کې د راپورونو د هغې لړۍ له مخې چې د سوپکو په مشرۍ سیګار ادارې برابر کړي دي د فساد او ناسمې ادارې له کبله د دې پیسو ډېره برخه ضایع شوي. سوب کوایی که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د پلان لمخې کم شي، نو د افغانستان د بیا رغونې هڅې ښایي لا زیانمنې شي او هغه ضایعات به نور هم زیات شي چې د ده په وینا ارزښت یې میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. د هغه راپور له مخې چې سیګار په اپریل میاشت کې خپور کړ، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مرستو په پروژو کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې، د برېښنا د مزو د جوړولو، د صنایعو د هڅونې، د بانکي او حقوقي سیستمونو د رغونې او د کرنې د عصري کولو لپاره پروګرامونه شامل وو. سوب کوایی سیګار اداره وروسته له هغه جوړه شوه چې د امریکا د مرستو نیمایي پیسې په افغانستان کې لګول شوې وې، خو بیا هم په تیرو دوو کلونو کې د دې ادارې یو لړ اقدامات کړي دي. نوموړی د دې اقداماتو د یادونې په ترڅ کې وایي د هغو 101 کسانو او کمپنیو قراردادونه یې فسخه کړل چې په خپلو چارو کې پاتې راغلي وو، او همداراز څه باندې 9.5 میلیون ډالر د جریمو او ضایع شویو پیسو د ترلاسه کولو له درکه اعاده شوي دي. له افغانستان سره د امریکا د 114 میلیارد ډالرو مرستو په سلو کې 6 د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روزنه لګېدلي، خو د سیګار مشر وایي د دې پروګرام د اغېزمنتیا په اړه هم زیاتې پوښتنې شته. سوب کوایی که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي، ښایي خلکو ته د خدماتو په رسولو کې د ولسمشر اشرف غنی د حکومت توان له ګواښ سره مخامخ شي. نوموړی زیاتوي که په افغانستان کې حاضر یو، کتلی شو چې آیا یو سرتیری ته بوټ، مرمۍ، نور وسایل او تنخواه رسیږي که نه. سوبکو همداراز وایي که وضعیت په همدې ډول د خرابېدو په حال کې وي، نو حتی په هغو سیمو کې چې پیسې پکې په تدبیر سره لګول شوي هم ښایي د مرستې له خطر سره مخامخ شي. له دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي جیمز دابنز هم ویلي وو چې که څه هم په بشري برخه کې یو لړ بریاوې ترلاسه شوي، خو امریکا د میلیاردونو ډالرو له لګولو سره سره لا هم په افغانستان کې خپلو اهدافو ته نه ده رسېدلې.
تازه، دقیق او بې‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو په پیل کې په خبرونو کې دا خبر درلو چې ملګرو ملتو او د ملګرو ملتو دفتر یوناما په افغانستان کې د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د تیرې ورځې برید وغنده. تیره ورځ د رودات ولسوالۍ په یوه جامع جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې درې تنه پکې مړه شول او شاوخوا 2 تنه نور زخمیان شول. د دې پیښې په اړه نور تفصیل له ننګرهاره شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار د رودات ولسوالۍ اړوند د مزینې په حصارک سیمه کې په یو جامع جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې لسګونه لمونځ کوونکي ټپیان کړل. د رودات ولسوالۍ ساخان ځواک ازادي راډیو ته وویل چې چاودیدونکي توکي د مسجد د ممبر خواته له وړاندې نه پر ځای شوي وو. کله چې د جمعې لمونځ ادا شو، په دې وخت کې چاودنه کړې. د مسجد د ملا امام په ګډون 3 تنه مړه او 500 ډیر نور زخمیان شوي چې تر درملنې لاندې دي.
مبارک ورځ د مانسل ادا کولو په وخت کې د وطن او د دین د ملت د نفرانو لپاره د یو ځای پیدا شوي میند انفجار له کبله دی جمعیت مولوی صاحب رفیق او یو بل کس په شهادت رسېدلی دی، او همدارنګه یو 12 کلن ماشوم هم په شهادت رسېدلی چې په مجموع کې 3 کسان په شهادت رسېدلي، او د 500 زیات پکې زخمیان دي چې زخمیان د لګار او زبیر روغتون ته انتقال کړي دي. انشاءالله د زخمیانو وضعیت ښه دی.
د پیخ یعنی شاهدان وای د روژې په مبارک میاشت کې په لزګونو لمونځ کوونکي د لمانځه د ادا کېدو په موخه مسجد ته تللي وو. دوی وای کله چې لمونځ ادا کړ او ټولو د خدای دربار ته دعا لاسونه لپه کړل، په همدې وخت کې چاودنه وشوه او هرې خواته لمونځ کوونکي په سرو وینو ککړ پراته وو. دغه خلک وای دا پیخه که د هر چا لخوا شوي وي، هغوی مسلمانان نه دي، د خدای دښمنان دي.
داسې و چې موږ جمع ته ورسېدو او جمع باندې ودرې چې کله م سلام وګتل او دوام کولو په دوا کې په میراب کې به میخې و بم را خلاص شو خواښ شوه کې غون خلک پیدا شو. پیشمام مقتدیان غون په دې کې وغل پیشمام مړ دی، یو بل مړ دی، دا زخمیان هم دغه دلته راغل. نو دا کار نو څه خبره چا وکړو؟ موږ په دې سور نه پوهو. موږ خپله مانځه ته لاړو، جمع باندې ولاړو، دا اوس په چا باندې موږ داسې راځو.
مطلب دا زخمین او دا غم ولید چې زیات خلک زخمین شو په میراب کې بم شه، او دا غبم 14 او که دومره خلک زخمین دي چې حد به تمام نه، بلکې افغانان ټول دغه سي در په در دي، خاورې په سر دي، او ورسره څنګه نور
حالات هم دغدغه دغدغه خوبی خبر نیوشی دغدغه چه کار ولی کپوی که دی اسلام دخمن ده دی کم زی دخمن نو الله دی حلاکی جو سوگ را کار که او بلکه افغانان سر سوگ را غصی کار که بس الله دی ولی هدایتو که هدایت ورنی الله دی حلاکی
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه هیڅ کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. دا لومړنۍ پیښه نه ده چې د خدای په کور کې چاودنه کېږي. له دې وړاندې په خوږیانو ولسوالۍ کې هم په یو جامع جومات کې ورته پیښه شوې وه چې هغه مهال هم په لسګونو لمونځ کوونکي د لمانځه پر مهال مړه او زخمیان شوي وو.
په دې وروستیو کې د خوست ښار په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې د اوبو پاخه او اساسي حوضونه جوړ شوي چې سلګونه ځوانان د ګرمۍ په موسم کې د ورځې لخوا لامبو وهلو لپاره ورسي. خو په روانه روژه کې چې ګرمۍ یو څه زیاته ده، په دې حوضونو کې لامبوزن زیات شوي دي. نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوست راپور لري.
په دې وروستیو کې د خوست ګرمۍ او د تفریح سره د ځوانانو لیوالتیا یو شمېر خلک هڅولي چې په ښار او ښار ته په نږدې ولسوالیو کې په پاخه او اساسي ډول د لامبو وهلو لپاره د اوبو حوضونه جوړ کړي. که څه هم د دې حوضونو له جوړولو لږ وخت تېر شوی، خو لامبو وهلو سره د ځوانانو مینه او علاقه دومره ده چې په هر حوض کې د خوست د مرکز او ولسوالیو څخه ورتلونکي ځوانان نه ضایعږي. د خوست د سوره پارک د لامبو وهلو په حوض کې یو تن ځوان مشال روریو ته د نویو جوړو شویو حوضونو د څرنګوالي او د مالکینو لخوا د حوضونو د پاک ساتلو د تدابیرو په اړه داسې وایي.
عبدالواسط اصل یم، د لکانو اوسیدونکی یم. د نوره څو ډنډونه شته، څو ډنډونه د یو پوس دوه سرکا کې د متون کې ده، ګربزو کې ډان ده، بل ډان نه وډان جوړ شوی ده، حوض جوړ شوی ده. خپله مو چې هغه ډان لیدله ده، دوه سرکا ډان ډېرې اوبه لوک سي اوبه وي، پنځه ګون وي کتریال او پنځه ګونه کې برېښیدارو خواستو وي.
د حکومت یوه اساسي دنده دا ده چې د ښاریانو لپاره تفریح ځایونه او داسې پارکونه جوړ کړي چې د ښاریانو د ستړیا لپاره دمځای وي. د خوست پخوانی ښاروال کرامت خان خپلواک وایي چې د متون تپه چې د ښار شمال لویدیځ لوري کې پرته ده، په ستراتیژیک پلان کې د تفریحګاهو لپاره ښه ځایونه لري چې که آباد شي حتی ممکنه ده په دې ځای کې د قرغې د بند په ډول ځای جوړ شي او د سیلانیانو لپاره چکري کشتۍ پکې وي. د خوست دوه تنه اوسیدونکي چې هغوی هم د لسګونو نورو ځوانانو په شان د ښار د لامبو وهلو حوض ته ورغلي وایي چې د ګرمۍ په سختۍ کې دا حوضونه هر کس ته جسمي ځواکمنتیا وربخي او په کې انسان د ډېرې تندې او ګرمۍ احساس نه کوي.
زه رسولګاډي شمال پیران اوسیدونکی یم. دا ډېر ښه دي، سترای ځای ده، دلته ګرمۍ سترای سړای وکړي اور سړای ارتي دلته دان کېولم دیږي. خدای لرې لرم منتکونه دې ښه حاله کړې، ډېر ښه ځای ده، دلته ښه سترای شته.
نو مې شمسلارې انده ده خو د تنه اوسیدونکی دا ډان چې دا بازور ته نیډې ده، میګې ده ښه ولي ځکه چې پوریا ډان دینه شته ته میګ لاین نشي. دا یو په دوه تلان دی په رشادو خلک دغه ترتیب چې کولم میګې خپل تنده هغه موده کې تر سات کې تیر کی.
په خوست ښار کې د سورې پارک د لامبو وهلو د هاوس ټکټ پلورونکی وایي چې که په یو ځل مراجعینو ته ټکټونه ورکړي، نو ممکن په هاوس کې خلک ځای نه شي او په دې سره د هاوس نظافت هم خرابیږي. دی وایي په دېرش افغانۍ ټکټ پلوري او هر کس په یو ټکټ تر دوو ساعتونو په هاوس کې لامبو وهنه کولی شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس پښنوي په ټول افغانستان کې په رادیو کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیول شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان د نور د مسافرو له وژلو لاس واخلي کنه ولس په دوی پر ضد پاسون وکړي. جان باز فهیم له کابل لیکي د روژې له راتګ سره د خوراکي موادو بیې زیاتې شوې دي. نظرګل ارمانی له زابل لیکي له روژې سره د خوراکي موادو بیې ډېرې زیاتې شوې دي. عبدالوارث د کندهار له نیش څخه لیکي له حکومت زموږ غوښتنه دا ده چې د سلما د بند غوندې بندونه وتړي او د افغانستان اوبه راوګرځوي. نقیب الله بارکزی لیکي د کندهار له ژېړې ولسوالي تېره ورځ چې په ننګرهار کې په جومات کې چاودنه وشوه، دا د خدای او د اسلام د دښمن نانو کار دی. شفی جان زادران له خوست بیا لیکي للارو د مسافرو تشتول او په جماعت کې چاودنه د چا کار دی. هدایت امین هادی له لشکرګاه څخه لیکلی دی د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د پریکړه پر ځای ده چې پر طالبانو بریدونه زیاتوي ځکه چې هغوی د امریکا پر ضد له روسیه او ایران سره اړیکې ټینګ کړي دي. فتانه عثماني له زابله په راستولې سمس کې له ولسمشره غواړي چې د سولې خبرې دې یوازې افغانان په خپله غاړه واخلي او بهرنیان دې نه پرېږدي ځکه چې هغوی په افغانستان کې د سولې پلویان نه دي. دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ازادیا ووریدونکو په پروګرام کې بیا هم پیغامونه لرو خو تاسو په ځخ سب چې پیغامونه اته بجې او 10 دقیقې دي. لند خبرونه له رحمت الله افغان څخور.
د افغانستان ولسی جرګې له څرګندوي چې په نننۍ غونډه کې به د پارلماني او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تخنی فرمان راتونکي او ټاکل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونامه په رودات ولسوالۍ کې د یو جمعه د نن چاودنه وغندله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو او افغان حکومت د سولې خبرو ته هیلې ډېرې کمې سوې دي. امریکا او فرانسې د روسیې ځواکونه ملامت کړل چې هغه محاصره شوی ښار څو ساعت وروسته تر دې بمبار کړل چې هلته له نږدې څلورو کلونو وروسته د خوراکي موادو مرستې ورسېدې. د ازادي راډیو د شپږویشت ژبو د ادارې نوی رئیس وټاکل سو. او اوکرینی پیلوټ نادیا سویچنکو چې په می میاشت کې د پارلمان د وکیل په توګه لوړه وکړه وای د اوکرین پارلماني انتخابات باید تر وخت مخکې وسی تر څو دغه هیواد سیاست نوی چری معرفي سي.
هالیوډ غواړي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخی فلم جوړ کړي. اټکل کې چې په دې فلم کې به لیوناردو دی کاپریو د مولانا رول ولوبوي او د ګلادیټر فلم سیناریو لیکوال به سیناریو ولیکي. د مولانا د رول لپاره د دی کاپریو احتمالي غوراوی د یو لړ انتقادونو باعث شوی هم دی. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
د ګلادیټر فلم سیناریو لیکونکی ډیوید فرانزونی د هغه نوی فلم پر سیناریو کار کوي چې کیسه د مولانا جلال الدین محمد بلخی پر ژوند متمرکز ده. فرانزونی وایي د دې ستر صوفي شاعر د ژوند پر بنسټ بیوګرافیک فلم به په لویدیځه سینما کې د مسلمان کرکټر په اړه کلیشهي تعبیر بدل کړي. هغه زیاتوي چې مولانا په متحدو ایالاتو کې خورا زیات شهرت لري او د ده په نظر دا فلم به د مولانا په اړه یو تصویر او کیسه وړاندې کړي. مولانا د دیارلسمی میلادی پیړۍ ستر شاعر و چې په بلخ کې زیږیدلی او په اسلامي هیوادونو او نور نړۍ کې خورا زیات شهرت لري. د مولانا شعرونه چې په 2014 کال کې په امریکا کې خپاره شول هلته خورا زیات لوستونکي لري او په زیات شمیر پلورل کیږي. د راپورونو له مخې ډیوید فرانزونی چې د اسکار جایزې د ګټونکي ګلادیټر فلم سناریو یې په 2002 کال کې لیکلې ده په دې وروستیو کې د مولانا په اړه د جوړیدونکي فلم له پروډیوسر سره په ګډه ترکیه ته سفر کړی و. هلته یې له ترکی پوهانو سره خبرې کړي او بیا په قونیا کې د مولانا د مزار لیدو ته تللی و. فرانزونی له ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي دی غواړي د ټایټانیک فلم لوبغاړی د آسکار د سګنۍ جایزې ګټونکی لیوناردو دی کاپریو د مولانا او روبرت دوانی د مولانا د مرشد شمس تبریز رولونه ولوبوي. د مولانا د رول لپاره د دی کاپریو احتمالي انتخاب یو لړ انتقادونه هم پرولې دي ځکه د یو شمیر کتونکو په نظر نوموړی د مولانا د رول لپاره مناسب لوبغاړی نه دی. که څه هم د مولانا د ژوند په اړه د دې بیوګرافیک فلم طرحه تر اوسه په مقدماتي پړاوونو کې ده خو پروډوسران یې هیله مندي چې د شوټینګ چارې به یې په راتلونکي کال کې پیل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د بوکس د نامتو اتل محمد علي مړی تیر ورځ د امریکا په کنټاکي کې خاورو ته وسپارل شو. په زرګونو کسانو په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د محمد علي د جنازې په مراسمو کې د آشنا راډیو خبریال حسیب علي کوزي هم ګډون کړی و. لده به واورو.
زه دلته د کنټاکي ایالت د لویویل په ښار کې یم. د محمد علي د وصیت پر بنسټ باندې ترتیبات داسې نیول شوي وو چې یو ورځ به د جنازې د لمانځه لپاره د مسلمان لپاره ځانګړي کیږي چې هغه پرون د پنځشنبه ورځ به او بل ورځ به د ټولو لپاره د پنځمبه پورز هم مسلمانانو د جنازې په منځ کې برخه واخیسته او نور مینوال هم د نور اجانو څخه راغلي وو او فریډم هال چې یو غټ تالار والته د لوی ویل په شار کې چې دا ټول زر کسانو گنجایش درلودي او خپل داسې ریپورټونه خبرې شوی دي چې د پرونو د جنازې په مراسمو کې د 15000 څخه نیولې تر 30000 کسانو پورې اشتراک وکړي. نن چې کوم مراسم وو سهار پر 9 بجې پیل شو، ری پروسیشن سیرمونی ورته وایي، او ترتیب دا داسې نیول شوی دی چې ټول هغه سیمو ته چې د محمد علي لپاره د تاریخي لحاظ اهمیت درلود دی د هغه جنازه به اخیستل کیږي او پر هغه سیمو باندې به ګرځول کیږي او یو ویشت مایله به دا مزلي چې چیرې چې هغه ښوونځي ته تللی وو، چیرې چې خپل کوچنیوالی تیر کړی وو، چیرې چې تمرین کړی وو د سوکوهنې، چیرې د لومړي ځل دپاره میډال واخیستی وو د نړۍ قهرمان شو، هغو ټولو سیمو ته به د ده جنازه وړل کیږي او وروسته به د وای یو ایم د کی ایف سي وای نور مراسم نیول کیږي او دلته د وروستي ځل لپاره عوام کولای شي چې هغه ته د درناوي مراتب وړاندې کړي او هغه ته دعا وکړي. وروسته بیا د دغه مراسم چې پر دوه بجې شروع کیږي یو ساعت تر دوه ساعتو پورې به دا مراسم دوام وکړي. بیا وروسته په ځانګړو مراسمو کې، البته خصوصي مراسمو کې چې عوامو ته اجازه نشته، د هغه کورنۍ به هغه واخلي او پادرې کې به خاورو ته وسپاري. د پرون ورځې په مراسمو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو ګډون کړی وو چې پکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم وو او دغه راز د ترکیې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوان وو، د اردن پاچا عبدالله وو، تر زیات شمېر نورو مشرانو هم په دې مراسمو کې د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی وو او نن هم په دې مراسمو کې د روسي ځل دپاره هغه ته د درناوي مراتب وړاندې کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټن به هم د نن ورځې په مراسمو کې د محمد علي د ژوند پاکله وینا وکړي او دغه د لاسته راوړلو پاکله به وینا وکړي، بشریت ته دغه د خدمت پاکله به وینا وکړي. دغه راز ولسمشر اوباما او میرمن یو لیک راستولی دی او الهته چې ولی ولسمشر اوباما او میرمن یو نسخه لای چې په دې مراسمو کې برخه واخلي. دا و چې د ولسمشر اوباما لور د مکتب څخه فارغېږي او هغه ویل چې موږ په خاطر باندې خو خپل خو یو لیک د خپل یو سلاکاري په پلاس باندې راستولې دي چې په غدي کې د محمد علي کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې شوی دي. د هغه یو سلاکار ده او د ولسمشر اوباما لیک د ځان سره راوړی وو او په هغه لیک کې ولسمشر اوباما او میرمنې د محمد علي کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کړی وو او په هغه لیک کې ویل شوی دي چې ولسمشر اوباما او میرمن زکه ونه سکرای چې په دې مراسم کې برخه واخلي، ځکه چې د لور د مکتب د فراغت مراسم په عین ورځ دی او په همدغه خاطر هغه باید د فراغت پر مراسم باندې تمرکز کړی وای.
ډیره زیاته مننه حسیب وروره چې تاسو زموږ سره خبرې وکړي. دغه به د دې استودیو څخه می ټلیفون قاطه کیښه. تاسو ډیره زیاته مننه، وخت می ډیر وخت یو ډیر شي خبرې مو وکړي، ډیر ښه مفصل معلومات مو راکړه.
د شلمې پیړۍ د نړۍ د سوکوهنې د اتل محمد علي د جسد د خاورو د سپارلو د مراسمو په اړه مو د آشنا راډیو د خبریال حسیب علي کوزي څرګندونې د امریکا له کنټاکي څخه اورېدې. حسیب علي کوزي د جسد تر سپارلو مخکې تیره ورځ زما له همکاري ملالۍ بشیر سره خبرې کړې وې.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکی طاهر روشن،
ګران اوریدونکو او قدرمنو دوستانو سلام. خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د خوښ پروګرام یعنی ازادي او اوریدونکي د خبرېدو وخت را رسیدلی او زه طاهر روشن دا ویاړ لرم چې دغه خبرونه مې تاسو ته برابر کړې او وړاندې کوم. ګران دوستانو، لکه څنګه چې همدا اوس د روژې مبارکه میاشت جریان لري، نو زموږ یو شمېر اوریدونکو په همدې مناسبت پیغامونه را لېږلې او په هغه کې د خوراکي توکو او نورو اړتیا وړ موادو د بیو د لوړتیا او ځین نورو مسایلو څخه شکایت کړې دي. نو موږ د خبرونې په سر کې د همدې دوستانو پیغامونه خبرو او هیله منجو چې د پلورونکو او نورو اړوندو مراجعو پام ورته راواوړي او دغه ستونزې حل شي. د همدې موضوع په څنګ زموږ ګرانو اوریدونکو د نورو بیلابیلو موضوعګانو په باره کې هم ټلیفون نکړي او خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړي چې هغه هم په نوبت سره درته خبرو. نور مونږ وخت نه نیسم، راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
امبر د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. فصل سلامه د روژې د مبارکې میاشتې رسېدو په خاطر د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته، خصوصا زریدلو افغانانو ته مبارکي وایم. زما پیغام دا دی چې کله چې موږ د روژې په مبارکه میاشت کې په ښارو کې ګرځو، هغه قیمتي چې مخکې د روژې نه وي هغه ډېرې په لوړه سطح باندې وینو. نو زما د ټولو مسلمانانو څخه د اسلامي نصیحت په خاطر باندې ټولو مسلمانانو ته زما هیله دا ده، خصوصا هغه پیوالو دکانداران چې د روژې په مبارکه میاشت کې میوې یا لورې یا لنده میوه یا وچه میوه خرڅوي یا ډوډۍ خرڅوي یا هر شی چې وي، باید د اسلامي اوتو پته نگاه څخه خپل پر مسلمان ور باندې زړه وسوځي او د قیمت خرڅولو څخه ډډه وکړي. ولې چې بې انصافي چې ده، د اسلام سر پیغمبر وایي چې بې انصافي چې ده، د اسلام له شوو چې د ایمان له شوو چې د ایمان له شوو چې ده، په انسان کې نغښتی ده. که چا انصاف درلودی هغه ته جنت واجب ده، او که چا انصاف نه درلودی هغه د ایمان له شوو بې انصافي و. چې نو زما غوښتنه دا ده د هغه دوکاندارانو څخه چې دوی میوې خرڅوي یا لنډې میوه میوې یا وچې میوې، باید د هغه روژهدارانو باندې، خصوصا په ټولو مسلمانانو باندې، باید زړه وسوځي او خپلې میوې په مناسب بیه باندې، لکه څنګه چې مخکې خرڅولې په هغه رقم خرڅې کړي، او د اسلام د خپلو مسلمانانو وروڼو سره واقعا زړه سوی وکړي. ولې زړه سوی کېدی؟ رسول الله سلام وایي، وایي پر هغه چا باندې رحم نه کېږي تر څو هغه خلک باندې رحم نه کېږي کوم خلک چې پر بل باندې رحم نه کوي. خدای تعالی پر هغه چا باندې رحم نه کوي کوم خلک چې پر بل مسلمان باندې رحم نه کوي، او خدای تعالی پر هغه چا باندې شفقت کوي کوم مسلمان چې پر بل باندې شفقت کوي. والسلام په ډېره درناوي ستاسو دایمي همکار پښتون.
هلو، السلام علیکم. سمیع الله حلیمی څنګه هم د پکتیا ولایت څنګه او د سلین خبرې کوم. د افغانستان ټول تفوض شول نو دکاندارانو ته هم وختان ده چې د رمضان المبارک په میاشت کې تاسو په ها حال کې تاسو څوک سودا اخلي په ډیر مناسب به تاسو به سودا پر خرڅ کړئ. نو به تاسو ډیر ګټه ترې وکړئ، ځکه د رژیم مبارک میاشت لپاره لک ثواب هم وګټئ. تاسو باید خپل سودا په ډیر مهربانی سره په ډیرو اصولو او په ډیر کم پیسو سره په ډیر انصاف به سره باید په ملکیانو نور خلکو خرڅ کړئ. تاسو به ډیره ګټه ونه کړئ. د رژیم برکې نش خاطر هم له ځان سره ولرئ. له ملکیا مو مننه، بریالي اوسئ.
حکومت درسلور سو پر پیراجی به چې حکومت یې راښوسی او لاشه دغه جبر کوي اعلان کوي او نه غوړي مجر فزابي. والسلام، سلام
علیکم. الو، سلام علیکم. زه لالا جان دوران کوته خبر کوم د سیدابات ولسوالینا. وروره د دې روزې مبارکې میاشتې ورځ او نیتا د بد رادیو د تلویزیونونو لارې نشر شي. ټول خلک بده پوښتې چې روزه په دې ورځ نیول کیږي او په دې ورځ به اختر وي. والسلام.
السلام علیکم، زه شیرزاد کندهار خبرې کوم. زما دا پیغام د ازادي رادیو سفتون کې ماشوم کیږدم چې افغانستان ته هغه ټلیفونان چې راځي چې پښتو ژبه نه لري، ډېر افغانان دولتي مامورین، شاگردان، استادان او ډېر د افغانستان وګړي د ستونزو سره مخ کړي دي. پښتو ژبه نه لري، وردو ډېر ټلیفونان، وردو او انګلیسي ژبه لري او پښتو لیکل نه پښکې کیږي. زه دا د دولت څخه دا هیله کوم او د مخابراتو د وزارت سره زما دا هیله ده چې دغه کار افغان دولت وکړي. هغه ټلیفونان چې وردو لري یا اردو جب ولری هغه باید افغانستان ته پرې نه ځي، هغه ټلیفونان افغانستان ته راوړل شي چې پښتو ژبه ولري. ډېر افغانان د ټلیفون څخه ګټه پورته کوي او ښه په پښتو ژبه پیغامونه ولیکي. ډېره مننه زما دغه پیغام له شرکی.
السلام علیکم، عبدالله د زابل ولایت نه خبرې کوم. ډېره مننه د آزادی رادیو سره پسل اشاری ایچ ایم رادیو باندې خبرونه کوي. ډېره مننه
ګران ورور عبدالله جان د زابل د ولایت څخه. ستاسو څخه هم ډېره مننه چې آزادی رادیو اوري، او هم ستاسو د دې ښه خبر څخه چې تاسو کولای سئ چې دغه رادیو په زابل کې په صاف او واضح توګه واوري. ډېره مننه. خدای یو کې چې د تل د پاره زموږ اوریدونکو پاتې سئ. تاسو ته بشپړ روغتیا او بریالیتوب غواړم.
سلام علیکم، څنګه شای جوړه پکې ده؟ شین احمد پام د من ولایت څخه میاړي کني ولې ما خاص او ارزمه داله چې من ولایت ټول سول نه راځي، او دا جنگولې شروع دي په څه خاطر شروع دي؟ او دا هوایي ځواک ولې من څنګه نه راځي؟ وسلام.
بل السلام علیکم، وفادار کومه خبر کوم. د تورخم مسله چې کومه ده، دا د زما په نظر د حکومتونو مسله نه ده، دا د ولسونو مسله ده. هیڅ کله نشي کېدلی چې څوک د دوو خلکو د دوو قومونو ترمنځ، یعنی پښتانه یو قوم ورته مونږ وایو، څوک بر دی او کوکوز دی، د دوو ترمنځ د بیلتون دا نشي راتلی په یو صورت سره. که هر څوک غواړي چې پښتانه دې بیل شي، دا نظر د هغوی غلط دی، او دا په سره باید قومونه وکړي او پښتانه وکړي چې پښتانه داسې په خپله خېټه داسې مزه غواړي او داسې پریکول غواړي خپل مونږ کې، او کو نه غواړي. کو پاکستان دشته خپل خط معلومه د افغانستان سره، نو باید چې کومه خپل خاوره ده، او موږ خاوره کې باید هغه ودریږي، او کله پاسپورت بوس کوي، او کله شناخت کارت نه غواړي، باید د افغانستان په خاوره کې د افغانۍ نه او د پښتون نه هیڅ پښتونه ونی شي. اندر دی که کابل دی که جلال آباد دی او که پېښور دی، دا ټول یو دی، کوټه دا چمن دی، زمون خاوره ده، زمون ګرونه دي، زمون پښتانه دي. هیڅ یو سړي ته مونږ اجازه نه ورکوو چې هغه د پښتنو په مونږ کې لاسوهنه وکړي. هسې پښتانه در په درې دي، خاورې په سر دي، نو پردو جنګ مونږ را تپل شوی دی، او مونږ لا زوري ګو لا زوري دري یو. الله دې داسې یو مشر پیدا کړي چې په هغه باندې ټول پښتانه را ټول وي، او پښتنو یو څادر وغوړي. وسلام. السلام علیکم.
السلام علیکم، زما نوم حمید الله دی، ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ د نننۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زما د ولسمشر اشرف غني څخه دا هیله ده چې دا د تورخم لاره پاکستان تړلې ده. پاکستان د همیشه لپاره زموږ دښمن دی، دا هیڅکله نشي دوست کېدلی. باید چې دا وکړي، د پاکستان څخه زموږ سفیر زاخلوال صاحب روغواړي او سید ابرار حسین پاکستان ته ور وشړي. وسلام. آزادي راډیو زنده باد. ریاضی وګی زما دا پیغام زر تر زر صاف شي او به خور شي. والسلام.
السلام علیکم، زه عبد الوهاب د بغلان ولایت د دوشول سوالی کې لګی منطقې نه خبرې کوم. ورور زما پیغام ستاسو تازه آزادۍ ته دا پیغام پیدم چې زما یو ورور شهید شو په ملي اردو کې. ماته په روس کال زنګ وای چې شهیدانو په وارثینو طرف نه تحج ته ځي. ورور غواړم زما په ځای بل نفر ولاړ چې غربي پهونه لګولو ما سعودي تحج ته زما ستاسو د ایل لرم چې تاسو داسما مشرانو ته ورور سره چې زه څنګه آج ته ونه لګول ما ځا په ځای بل سره ولاړم. دا ډېر نه مې دي ماته مخکې سره تاسو نه ډېر مننه خدای پامن.
قدرمن اوریدونکو، عبدالوهاب د بغلان څخه. تاسو کولای شئ چې خپل دغه ستونزه د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د خبرونې سره شریک کړئ. زموږ همکاران به ان شاء الله ستاسو دغه ستونزه د اړو چارواکو سره طرح کړي، او ګوندې چې د حل یو لار به پیدا شي. د دغه خبرونې د ټلیفون شمیره په دې ډول ده: 0 2 9 8 2 9 0 2 3. یو ځل بیا تکراروم: 0 2 9 8 2 9 0 2 3. ستاسو د کامیابی په اله.
السلام علیکم، زرګول خبرې کوم لوګر ولایت بیا جوړ شوالې دا مختلف خبرې دا لا چې دا پاکستان سره به موږ اړیکې چې پرې کو، او باید موږ ته دغه په موږ ته دغه حکومت کوم راځي سرخدي ور شوالې دا او پاکستان څنګه دې باید کومندان امري سره دا بدل نشي دی حاضر دې ټیوټ کومندان دا نور خبره دا چې باید دلته موږ کومګي او سرحدي ور شو دی دا لاره مشکل ده موږ لاره باندې دي لاره نه راخلاصي کی کتار راځيني مې لار نه دې ته ویږي دا څه خل جل ده مولا بس هم دا پیغام دی وسلام
نو سلام علیکم زیاو تاسو سیدونکو د نرخ ولسوالۍ د ولایت میدان وردګ د نرخ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم ورونو دل د ډیر وزیرستاني راغلي دي راسي عملیات وکوي چې دې په واسطه نوې پرځې لاخ خپل مخه تم غاسل نو پرې نه د خپل کار ته یم مړ کې یم مثلا چې هر باندې کوي کوي دا دولت لازم ده هله ده د ولایت سید نوې نه د ولایت میدان وردګ والسلام
سلام علیکم زه روزګان ولایت چاچنو د ولسوالۍ خبره کوم موږ کومه کوړو پر موږ لارې بندي دي موږ امنیتي ځواکونه غواړو موږ ته د امرسته ورسیږي
سلام علیکم زه د روزګان د ولایت چاچنو ولسوالۍ خبره کوم نو هله می دا ده چې موږ سفر کړی ته د اردو دی روانو نه راغوي دا مسلمانانو سوالي نه ګرځي شو څه کوڅ کړل نو هله می دا ده چې دا قانون نه راغوي دا مسلمانان ګرځي په دې فاز ورځې ته راوټانه سوتلې دي و سلام او رحمت
الو السلام علیکم مسرور افغان يم د پکتیا ولایت د ګرد سړین تاسو ته پیغام درګم لمړي سره کې دراډي ټول کارکونکو او ریډګونکو ته سلامونه نه کې له خوږه احترامه ډلې کوم زما پیغام رول مشر پر د قرآنی چار وزیر پر ورسوي مونږ ډېر جدي مشکل لا غاده دای چې مونږ له سوالي رسمي نه د مونږ ته تشګيري چې دی هغه اوځي زدرانو کې او په شوا کول سوالي کې مخته جوړېږي اوس نه جوړېږي نو کله چې مونږ په ولایت کې په مرکز کې دا تصویر جوړو نو حالت دی وی ورځ کارو 15 ورځې ته ان لاس ورځې ته ورسوي تقریبا په یو تصویر باندې د مونږ نه لزر ته زره مصرف راځي نو دومره مصرف په پاسپورت باندې دومره مصرف کو نه راځي نو چې دی هیله کوو د دوی نه چې مونږ دا ستونزه ته پام وکړي زموږ ولسوالۍ یا رسمي ولسوالۍ جوړه کی که رسمي نه وي دومره یو طریقه خو جوړه کی یا غای مونږ د فار عدالته د تذکیرې د جوړولو زمينه مسايده کی نو کچې ته مونږ دولت رعایت نه بولی مونږ با دولت ته د دولت پسترګنو ګورو نو مونږ د دې پمانس کې با هغه وطن چې دی نو هغه به نورم فراخ شي نو و سلام د احترام د نشرېدو په یلا
السلام علیکم زه ګل احمد د هلمند ولایت څخه تاسو ته تماشم فزمو مشکل دا ودی چې دا د نوی دولو سالی سړک ټول سالی مفاخه سړک نه دی جوړ دا موږ غواړو د حکومت څخه هغه سړک جوړ شي او خلک دی په مسرا ته خپل ځکه چې دا سړک دی خراب شو ګل مشران مثال پر او دی د خیر یو پول پول هم نه لري دا مستل ته حل څه ډیر مهرباني به ونی سو نو څو سروات پرې دا موږ غوښتنه ورسېږي
السلام علیکم زه جاندار د پرزې د مالینو په نمائندګۍ تاسو ته احمد کوم زه د وزارت مالی څخه په احترامانه خواهش کوم چې زمونږ د مالولینو او د شهیدانو معاشونه حواله کړي د مالولینو ریاست حواله کړي سر ټول کار په وزارت مالیه کې دی چې د ریاست ته تخصیص ورکړي امیدوار یم چې د روزې مبارک میاشت کې زمونږ حقوق راکړ شي ډیره مهرباني به وي وسلام
زه محمد خان د کندهار ولایت نه خبره کوم کنده ولسمشر څخه دا هله کوو چې ولسمشر ډېر فوسړی دی مونږ دغه یو کار وکړي دي نو کوم چې دغه د هلمند څخه بیا تر غزنی پورې تر شاجوی پورې دغه علاقې دي ټولې علاقې دغه د وطن خلکو موږ پر ګرځولی دی کلیواله کلي سیمه له غروز لرو د تر غره پورې سیمه بولي نو په دې سیمه کې دا خو ټولې دولتي نه وي که ټولې دولتي دي او پاتې زه دغه مالداران خواران چې در په دره دي شی نه لري دا که خو مسلمانان د خدای خو لري وایي څکه نه لري نو د ولسمشر زه دا هیله ده چې دغو خلکو ته یې ورکړي چې هغه مځکه شی نه لري باید دغو خلکو ته یې ورکړي چې هغه مځکه دولتي وي او که دولتي نه وي او ټول غټ ور هغه ټوله د دغو خلکو وي بیا صحیح خبره ده
السلام علیکم ګران کتونکو زه ذبیح الله خبره کوم د فراد ولایت بقوا د لفالینه اما دا اوستانه ده چې اصل باندې سلسله لري چې د امر د ټلیفون ته چې کاتوره چې او پنځه پنځه ونې دې کاتې دا پیسې لاته مور څه دی راشي دا موږ پنځه ته ودرېږي د ضرور څه ضرورت لري چې دې دا پنځه کاتې او قرضې دې په یو سلام په احترام
نظیرادو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاسله سلامه چې کوم اسلامي دولتونه دي ټول په یو ورځ روزل شي دغه پاکستان نه د پنجاب پنجابیان دغه چې دي بیا نن خلک ورته کینوري او دوه ورځې یو مخ کې خوري سر کې او اخر کې او حتی سعودي ټول په شی په خورې ریالي په خورې. والسلام
زه خان درم نیوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې په مرکزی حکومت غږ کوم چې پکتیا ته هغه معرفي کوي چې ټول جب ته خدمت کوي. والی نیونه سه، معاون نیونه سه، رئیس نیونه سه، ولسوال نیونه سه، سرحدي قمندانان نیونه سه، ټول جیبونه ډکوي. ګمرک د زادۍ لارې نه دی نیو موټر د افغانستان خاورې ته داخليږي. سل مټر داخليږي، پنځو مټر ګمره کیږي، پنځه نوي پیسې خلی او شورا خلی افغانستان ته داخليږي. د پاکستان په ترو د سی ټیلر د سی مضبوط درنده بارونه په توخم په جزازې لارې په خوش لارې په شارینه لارې کابل ته داخليږي چې د کابل غونډې لارې ور جاره په کیوبا سلا او سړک په خراب کو په چې افغانستان میلیونه میلیونه ډالر په مصرف شوی دي. دا سړک په خرابېدو حالات کې دي. نو مرکزی دولت باندې غږ کوم، په پکتیا کې مقرر کړی دي، په سرحداتو کې مقرر کړی دي، دغه نه لري کوئی چې وره ټول جب ته خدمات کوي نه ملک ته خدمات کوي. په یو سرک باندې ترکی هیواد جوړ کړی دی، د خوص نوانه تر کابل نه بریک هوا څو میلیونه ډالر په مصرف شوی دي. د پیسو په مقابل کې درانده بارونه په چلیږي. سرک کانډر کانډر کو د خاورې بيدو پالاتو کې دي او دغه سرک باید مخه ونیول شي. ازاده راډیو نوانه نه مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خبري کې تاسو د دولت سنیم ګړتیاوی دي هغه ته متوجه شي. خلک وایي چې دولت یې وستر غبینا دی وړاندار افغانستان کو دوه وستر ګیران دي چې تم فکر نه ته مننه.
السلام علیکم، زه را پیغام د ازادي راډیو ته پیژم. زما د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دا غیله ده چې تاسو د خپل نمبر سی وای مز معنا ډیر د سوا د خلک سب په یو یو څه واس معنا مز به وور په خپل کمپنو کې.
ګران اوریدونکو، تاسو ویلي دي چې د ازادي راډیو شمیره باید قرار قرار وویل شي، خو یادونه مونږ نه کړي چې د کوم پروګرام شمیره، ځکه چې د ازادي راډیو هر خبرونه ځانته بیل شمیره لري. خو دغه پروګرام یعنی ازادي اوریدونکو شمیره تاسو همیشه دغه پروګرام په اخر کې اوریدلای شئ. تاسو د خوشحالي پیله.
سلام علیکم، زرینا وتندوی سم د بلوچستان روزانه تاسو چې پروګرامونه کوي ازادي ویډیو خبرونه مستدی عزت خوانه کې دی، عزت معلومات تر لاسه کو. کومه سندور مېلمانه خبرونه چې د یو نړیواله شمیره تاسو لرنه ډیره مننه کوم، مهرباني آباد اوسئ.
قدرمنی اوریدونکو، زرمینه وطن دوست د بلوچستان څخه ستاسو څخه ډیره مننه چې د ازادي رادیو د خبرونو ستاینه مو کړې ده. د سندور مېلمانه د پروګرام شمیره به زه درته وایم. خو یادونه کوم چې تاسو کولای شئ په دغه شمیره یوازې د شنبه او چهارشنبه په ورځو د سهار د لسو څخه بیا د غرمې تر دولس بجو پورې ټلیفون وکړي. د دغه خبرونې کورنۍ شمیره دغه ده: 02-02-31-32-02. یو ځل بیا تکراروم: 02-02-31-202. او نړیواله شمیره نور همدغه نمره ده، صرف تر هغه مخکې تاسو 00-02 شمیره ووایئ. ستاسو د شجبن او سوکالی پیل. قدرمنو دوستانو، دا وستاسو هغه پیغامونه چې تاسو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په دستګاه کې ثبت کړی و. نو په یوه میچ ستاسو دغه پیغامونه د اړوندو چارواکو غوږو ته رسیدلی وي او په دې برخه کې لازم اقدامات تر سره کړی. هیله ده چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشتراولیږي او د خپل ورځنیو ستونزو، شکایتونو او یا نظرونو څخه موږ خبر کړی او موږ بیا هغه د ازادي رادیو د لارې خبرو. په دې یادونه سره چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو د راغلو پیغامونو څخه جوړ شوی دی. د دې خبرونه چغره راټولو زه تاسو څخه تر راتلونکو خبرونه پوري اجازه غواړم. تاسو ته ښه ژوند او ښه شبي غواړم. خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.